የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ አስተዶላ ከሰንፈር ሰላሙ ነው መነይ ቀደር ምን ወብሪዱንኩ د ساری روی مچلے پا دی گنه کی پا هلمند کی دل منزنی دا یوی غندی ریپورت آو رای. لخوشمند سازی سرا پا مرکه کی دا دا شیرونه او دا شیر پا بارا کی دا دا نظرون آو رای. یو خوش حکایت مو در تاش باره لیده او پا خیر کی لمحب رحمان محب سرا. دا 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 کتاب دا چاپی دو پا مناسبت چی دا درامه دا کرکترونو پا موضوع لکه لیده دا نرگل شفق مفصل مرکه آو رای شید. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولی.
د چین په نړیوال نندارتون کې چې د 140 هیوادونو د غالۍ صنعتکارانو او کمپنیو ګډون پکې کړی و، افغاني غالۍ لومړی مقام وګاټه. د تجارت او صنایع وزارت مرستیال مزدمل شینواری رسنیو ته ویلي دي چې د چین په تیبتن ښار کې دوو افغاني غالیو د ښه ډیزاین او ښې اوبدنې په خاطر لومړی مقام ترلاسه کړ. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان غالۍ په کمی او کیفي دواړو لحاظونو بهتره شوي او د نړۍ په مارکیټونو کې مشتریان زیات شوي دي. د تجارت او صنایع وزارت د مقاماتو په قول تیر کال افغانستان د 12 میلیون افغانیو په ارزښت غالۍ صادری کړي دي چې سږ کال به دا اندازه نوره هم زیاته شي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه کسان د غالۍ اوبدنې په صنعت کې کار کوي. تیره اونۍ ولسمشر حامد کرزي یو شمېر لیکوالو، شاعرانو او محققانو ته د هیواد فرهنګ ته د هغوی د خدمتونو په خاطر مډالونه ورکړل. د باختر آژانس له ریپورټ سره سم په هغې غونډه کې چې په دې مناسبت په ارګ کې جوړه شوې وه، ولسمشر کرزي د هیواد 49 تنه تکړه قلموالو او مؤلفانو ته مډالونه ورکړل او د دوی هڅې یې وستایلې. د خواجه شیخ سعدالدین انصاری د زیارت جومات لبیا رغونی وروسته پرانستل شو. دغه جومات د کابل د ده سبز ولسوالۍ د ده یحیی په کلي کې د خواجه شیخ سعدالدین انصاری زیارت ته څیرمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت بیا رغول شوی دی. شیخ سعدالدین انصاری یو عارف شاعر و چې په 12 او 13 هجري قمري پیړۍ کې ژوند کاوه. په مزار شریف کې یو ځایي خبریاله پلوشه توخی ووژل شوه. پلوشه توخی د بیان شمال په راډیو کې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کار کاوه. پلوشه توخی په خپل کور کې وژل شوې ده او قاتل تښتېدلی دی. افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد دی چې د خبریالانو ژوند ته ورپېښ خطرونه پکې زیات دي. د افغانستان په ملي رادیو تلویزیون کې د استاد سعدالدین شپون د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد شپون په ادبي کارنامو، شخصیت، سبک او هنري ځانګړنو خبرې وکړې او د غونډې یو ویناوال علمګل سحر وویل چې په راتلونکي لنډ وخت کې به د استاد شپون د ادبي خدمتونو د درناوي لپاره په کابل کې یوه لویه غونډه راوبلل شي. او وروستی خبر دا چې د بغلان ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست د موزیم او عامه کتابتون د بنسټ تیګه کې ښودل شوه. د باختر آژانس له ریپورټ سره سم دغه درې پوړیزه ودانۍ د پل خمري په ښار کې چې اوس د بغلان مرکز دی، په 450 متر مربع ځمکه کې د جرمني په مالي مرسته په 14 میلیونه افغانیو جوړیږي.
په هلمند کې د ژوند په نوم فرهنګي ټولنې د هغو کسانو لمنځل پیل کړی دی چې د ادب او فرهنګ په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې کوي. دا چې دې ټولنې څوک ستایلی دی، د الیاس دایي په رپورټ کې به یې واورئ.
د ژوند فرهنګي او کلتوري ټولنې لخوا د احمد شاه پاڅون څخه د هغه د بېلابېلو فرهنګي او ادبي فعالیتونو له امله ستاینه وسوه. په دې اړه په لشکرګاه کې د دولتي مطبعې په تالار کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې لسګونو ادیبانو او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه. د ژوند فرهنګي ټولنې مشر عبدالعادي عمري وویل که څه هم د هغه مړو فرهنګ پالو ستاینه اړینه ده چې د فرهنګ په لاره کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي او اوس زموږ په منځ کې نشته، خو دا لومړی ځل دی چې د هغه ادیبانو او فرهنګ پالو ستاینه یې پیل کړې ده چې ژوندي دي.
پښتني ټولنه که چې یو څوک مړ سي پس له مرګه هغه هم ډېر ښه سړی سي، هم ډېر کارنامې ولري او هم یې ډېر کارونه کړي او ټول ارمان پسې کوي چې څنګه راسه ولاړی. زه وایم چې دغه زموږ شخصیتونه، دا زموږ قدرونه، دا باید موږ په ژوندون وستایو چې سبا مو ارمان نه وي پاتې، موږ په ژوندون دوی ستایلي. مړه ځان ته قدر لري، ژوندي ځان ته قدر لري. د مړو ستاینه هم باید وکړو او د هغو کارنامې هم باید وستایو. خو زه په دې وخت کې چې زموږ اکثره داسې قدرونه زموږ ته تللي دي چې اوس ارمان پسې کوو چې موږ په ژوندون څنګه د هغو قدر ونه کوي، زه وایم چې باید مستحق دا دي چې باید موږ ژوندي وستایو.
په دې غونډه کې ناستو فرهنګ پالو او د ادب خاوندانو هم د ژوند فرهنګي ټولنې دغه اقدام ښه وبلی او د هغه ادیبانو د کارونو د ستاینې غوښتنه هم وکړه چې ژوندي نه دي خو د ادب او اثارو ډیوې له نه دي مړې سوي. ادیب او ژورنالیست زین الله ستانکزی د بوست راډیو ویان زید احمد اتل او ځوان خبریال او ویاند محمد انور حیدری د ژوند فرهنګي ټولنې لخوا د احمد شاه پاتون د ستاینې او لمند غونډې په اړه داسې وایي.
په اړونده برخه کې به لیکنې کوي، د خپل ولس خدمت به کوي او د هغوی ستونزې او مشکلات به راپورته کوي. یعنی دا ګټه ده چې دا تشویق سو او دا په حقیقت کې زما لپاره په زړه پورې دا و چې دا یو پر ځای انتخاب د پاتون ستایل.
دا ادب په دې برخه کې ډیر کار کړی دی، شباړې کړی دی، یعنی یو رضاکارانه کارونه کړی دی، خصوصا د ادب او د ژورنالیزم په برخه کې. د پاسون ستاینه خورا مهمه وه او دی په دې باندې ارزي چې دی باید ستایل سوی وای او کورودانه ژوند ټولنې ته وایو چې دغه کار یې وکړو.
دغه کلتور چې ژوند فرهنګي ټولنې شروع کړی دی چې دغه شخصیتونه ستایي، د پاسون په ستایلو باندې خوشاله سره مخکې یو بل شخصیت چې همدر صاحب دا کرایې چې د هلمند د فرهنګیانو یا د فرهنګ پالو ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي، مینه رامنځته کیږي.
احمد شاه پاتون نه یوازې څو کتابونه ژباړلي او د لنډو کیسو په برخه کې ځانګړي 55 کې سبق لري، بلکې د هلمند د لیکوالانو د لسګونو کتابونو ډیزاینر او د بوست په نوم د محلنۍ جریدې مسول دی. احمد شاه پاتون په دې اړه چې څنګه د ژوند فرهنګي ټولنې لخوا د ستایلو په خاطر انتخاب شوی دی په ایجان کې دی. پاتون وای هغه کسان باید وستایل سي چې بل کوم مادي امتیاز د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي.
دا د دوی د ملګرو مینه وه. دغه څه چې ما کړی دی زه خو د دې وړ نه بولم چې وستایل سم، خو زه فکر کوم چې دلته د زموږ د بهیر داسې را جوړ شوی دی او راغلی دی چې دغه خلکو د ډېر وخت دوی سره نږدې پاتې کېدل او د دوی د ډېر وخت دوی سره کار کول، ګډ کار کول او بیا په ډېرو برخو کې شریکېدل. زه فکر کوم چې د دې لامل شو دوی خلکو د ملګرو د پرېکړه وکړله چې دا د ستاینه غونډه جوړه کړي. زه ډېره مننه ورڅخه کوم او زه په رښتیا درته وایم چې زه ځان د دې لیاقت لایق نه بولم چې دغه کار ترسره شي. زه اوس هم د ملګرو مخ ته ډېرو سازانه تنه او ډېر مشران تنه سو خېچلو.
پاتون په هلمند کې د لسګونو ویندویانو او ژورنالیستانو ښوونکي هم تیر شوی دی. هغه اوس په بوستي میز راډیو کې د ویندوی ترڅنګ په ازنګه پروډکشن کې دند لري او ځینې آثار د چاپ تر چارو لاندې دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځینې کسان په شعر کې یوازې خوند لټوي، ځینې نور د شعر په تعلیمي، اخلاقي او اصلاحي اړخ باندې تاکید کوي. له یو بل نظر سره سم شعر که په رښتیا شعر وي نو ښکلا او معنا، خوند او پیغام، لذت او فایده دا به پکې داسې اخښلي وي چې سره بېلېدای به نه شي. د پکتیا تکړه شاعر خوشمن ځاځی شعر ته په کومه سترګه ګوري؟ له داود تپان سره د خوشمن ځاځی په مرکه کې د ښاغلي ځاځی شعرونه، د شعر په باره کې د ده نظرونه او شاعرانو ته د ده پیغامونه اوري.
د بل په لمس او د بل په پیرزوینه کیږي، د اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی، د پردیتوب احساس یې غاړې ته زندۍ شوی دی، د خپلولۍ په زنځیر بند د پاچا فکر نه دی. دا د پکتیا د یو وتلي شاعر خوږمن ځاځی بیتونه دي چې ډېر کلونه پخوا ما یې د ده له خولې اورېدلي وو، خو نن یوه داسې موقع رسېدلې ده چې د خوګمن ځاځي سره د ازادي رادیو په ادبي مجله کې تاسو ته مرکه وړاندې کوو. هغه اوریدونکي چې خوګمن ځاځي په بشپړ ډول نه پیژني د دل خولې باد د بشپړ تعارف پاور
تر هر څه د مخه سلامونه او پیرزویني ورسته له احتراماتو کورنۍ نوم هغه نوم چې راته مور پلار انتخاب کړی دی جمال خان دی. خو په ادبي او فرهنګي دنیا کې د خوګمن ځاځي په نوم پیژندل کیږم. پکتیا ولایت اړوند د احمد خیلو ولسوالۍ د حسن خیلو په کلي کې د مرحوم سید خالق په کور کې د دنیا ته راغلم.
مننه خوګمن صاحب. مخکې د خبرونې په پیل کې شروع مستاد په دوه بیتونو وکړه. مخکې له دې چې پښتنو ته راسو یو لنډکی غزل دی راته ډیپلوماکس څو پورې هغه اوریدونکي خوند ترې واخلي چې تا نوم یې نوی واورېده.
مننه. یو نوی غزل چې همدا اوس مې لیکلی دی رومانی غزل دی په ورا چې ځي له خولې ورتی ورتی ټپی وباسي د خپل سرکښ په غلطوب زور لچمبی وباسي له تسلوته د کاپیر نظر په ویره کې يم نه چې درشل نه مې د خپل عقیده وباسي بی پروايي مې د هغې د بدلون غېږي ته وړي ما به اخر لقی دوبند نه د توبې وباسي او دغه بیت چې په ټول غزل کې مې زیات خوخیږي هغه دا دی چې د وحشت له بالاګانو پرې مین وژغوري هغه اوس نظر هر ماخام د لپټې وباسي او په تقدس يم خوګمنه باورې تر ډیره زما لزړنه به بی باکی تلوسی او باسی.
مننه خوګمن صاحب ستا غزل خو اوریدونکو اوریده. څو وخت د شعر او شاعرۍ ته مخه کړه؟
د دقیق ټیم خو راته معلومی کنه خو دومره ویل شم چې زما د شعر دنیا ته راتګ به کابو شل کال کېږي چې د شعر دنیا ته راغلم.
نو شلو کلو کې به د څومره شاعري کړي؟
تقریبا نو شاعري خو مې تر اوسه تاسو ته به تر معلومه ده زما درې شعري ټولګې د چاپ نه راوتلې دي په سوله کې سپرغه او دوهمه ز په خپل احساس تا نه مجانانه او دریم از په ګل تکیه کوم د می پترت او د اوس سلورم چې هم د اوس په د چاپ لار ساری ورونه ګلابونه دغه څلور شعري ټولګي تر اوسه پورې زما شاعري ده. نو نور داسې دقیق معلومات را تنشته چې څومره تعداد به جوړی کی
شعر شاعري په اړه ته په شعر کې هر شعر خپل ولار لري تاسو کوم لار لري یا د چالار تعقیبوي؟
نو زه خود دې فلم نه کوم چې د چالار دی تعقیب کوم د مشرانو شاعرانو شعرونه لولم اما کوشش مدیر دا وی چې په غوي کې حل نشم د دوی شعرونه دغه فکر د لوړتیا د پاره ولم اما زما د شعر ځانګړي لار دی او ځانګړي طریق لري او تاسو ته به تر جوته ده. نو زه تر وسه کوشش کوم چې په شعر کې د چا تاثیر او د چا د وینا مفهوم را نه راټول نشي.
ځینی شاعران د ځینو کسانو شعرونه خوخی تاسو څنګه خاصه د چا شعر مدیر خوخیږي؟
نو دا خود ډیره ستونزمنه پوښتنه وګړه. زه شاعر ته خو زه ډیر درناوی لرم یعنی داسې شاعرانم شته چې د دوی شعر چې کله واور ما په ټوله معنا دې ته چمتو کی چرآشه نور شاعری فرېګ ده. ځکه زه وایم چې د په فکر کې چې کوم قوت هغه مر تاسو سره نشته دي نو به تر دا دي چې د ته شاعری فرېګ دي یعنی بل شاعر می ترزانم زیات خوخیږي. زه دومره درناوی ټولو شاعرانو ته لرم. نو که مشخص نمونه را باندې اخلي نو دا به زه فکر کوم چې خبره نه وي ځکه پاوریدلو ځنه خلکو خاطرات را نه نشي. خو ډیر شاعران په کلاسیکو شاعرانو کې هم لرو په اوس سر کې په مشرانو شاعرانو کې مډر شاعران خوخ دی او په ځوانانو کې مې ډیر شاعران خوخ دی خو هغه د مشخص نوم نه به یې تیر شمره نه به وکړم.
مننه. درته وای په پکتیا کې د شعر وضعیت څنګه درته ښکاري؟
د شعر وضعیت په پکتیا کې د پخوا په پرتلا اوس یو څه ستونزې په ځوانانو کې ماته د دوی په شعرونو کې لیدل کیږي او په بار بار مونږ دغه سپارښتنه هم کړې دي د شعر یو ځانګړي هدف لمخې باید ولیکل شي. خو زه چې کله د ځوانانو شعرونه او را مطالعه کوم نو بس په لوی لاس دا خبره وکړم چې خو بس د یوې ساتیرې په خاطر باندې دغه کار کوي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته دي چې هغه ډیر فکری او ډیر د فکر او د تخیل او د هنر لاړه ډیر قوي شعرونه لیکي. الحمدلله دومره موزه خراب نه دي څومره چې زه شکایت کوم. خو مونږ او تاسو عادت شي وي د سیو چې دی پکتیا د فرهنګي بهیر شو ډیر په درس کې روان وو. نو اوس زه مغه سي هله د ځوانانو نه کوم چې په مغه سي قائم وساتي لکه څنګه چې په اول کې روان وو. خو بیا هم ځینې کتابونه چې د چاپ نه راوځي هغه ان شاء الله ژوندۍ ساتي.
خوګمن صاحب ډیر غزل لیکل کیږي زه څومره مطالعه کومه د شعر په غزلونو کې په ډیره کمه شاعري کې د فکر څرکونه راخکاری په ډیره زیاته شاعري کې حواس قابض دي په دې خلکو باندې څنګه کېدلی سي فکر ته راوړو؟
په بار بار ما سپارښتنه ځوانانو ته هم کړې ده چې مونږ باید د فکر د الوت او د دنګ الوت لپاره باید د مشرانو شاعرانو په کتابونو کې مطالعه وکړو تر څو چې په هغه کې مطالعه ونه شي یو څوک د فکر لار نشي خپلولای. یوازې امغه د شعر غ د تخنیک برخه مثلا د کاپي او د ردیب یو جوړښت به سرو کې اوس د تخنیک په برخه کې زه د ډیرو ځوانانو شعرونه چې کلاورم په تخنیک یې دومره نیمګړتیا چې د کاپي او د ردیب ترمنځ هیڅ تړاو نه وي موجود. نو د فکر د لوړتیا لپاره چې تر څو د مشرانو شاعرانو په شعرونو کې مطالعه ونه شي ډیر نه ممکنه ده چې سړی د فکر لار خپل کړي.
مثلا استاد پسرلی وای اوړي وخیارانو ته تل خپل خلق پوخ چې په څنګه سمر پیټی شي دا اجتماعي یو فکر ورکي. یا د مرکه په پیل کې سیمه کوم بیتونه وویل دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی. په دې کې ما یو جوړښت ولیده دا اړو دوړ زما د وطن د ملا فکر نه دی یا زما د وطن د ملا فکر نه دی د اړو دوړ زما د وطن. یعنی د دواړه اړخ ویلې کیږي. تاسو کله شعر لیکي دا رقم جوړښتونو ته د ورپام کیږي په شعر کې نه فکر او جوړښت.
نو دا خو یو ضرور خبره ده چې کله مونږ په شعر کې په تخنیک باندې سوچونه کوو د فکر په لار باندې سوچونه کوو نو بیا ته د شعر د لیکلو څه شی ده. مونږ باید کوشش ډیر وکړو نو مړه نه غو د شعر په تخنیک باندې سوچ وکړو چې تسلسل د وینای جوړوي د ردیب او د قافیه ترمنځ د الفاظو ترمنځ جوړښت موجود وي په خپلو کې سره ټکر کې نه وي. هغه نه ورسته مونږ باید ډیر کوشش په دې باندې وکړو چې فکر ډیر لوړ پکې وکړو ځکه یو شاعر په ټولنه کې ډیر غټ مسولیت لري. ما په مطالعه په مخ واغ سره مخ شوم د یو حکایت سره هغه ویل دي چې په ټولنه کې چې یو شاعر موجود وي د هغه د موجودګۍ باوجود بیا هم جرمونه خرابې رامنځته کیږي مسولیت ټول د شاعر په غاړه ده. نو چې کله دا ډول خبره شو نو بیا خو مونږ ډیر لوی مسولیتونه په غاړه لرو او د فکر د ولس د فکر لوړتیا چي ده دا زمونږ غاشد مسولیت چې باید د ولس فکر وغځو.
ځینې شاعران شعرونه لیکي د حواس پنيلي سواره منډه اخلي او یوازې د غمر کوي سي کتابي بیت چاپ سي دته نه ګوري څه چاپ کوي د غودي پر د سپارښتنه سره
بیا هم د سپارښتنه تر هغه زمم د خبره ته چې شعر یو لوی مسولیت دی. شاعر په ټولنه کې ډیر لوی مقام لري. مونږ د شعر یوازې د خپل ذهني تسکین په خاطر باندې نه لګو مونږ د مونږ چې په کومه ټولنه کې اوسېګو ډیر لوی مسولیت ته او بوج په غاړه باندې لرو. مونږ باید هغه په نظر کې ونیسو. مونږ باید هوسنه پکې په ټوله معنا ډډه وکړو او دا سې یو شعر ولیکو چې زمونږ ولسته ګټور تمام شي زمونږ ولسته په خیر خوایې تمام شي نه دا چې سبا د مو ولست د فکر او د حرکت له پلوه په خپل شعر باندې د منحریب کو وی بلې خواته سونه مونږ بیت په ولس کې د هر نیګانه چې د خپل شعر په زور جوړښت راول
او ریدل میم دی او تجربه کړی میم دی یو شعر ولیکي او که سبا دی بل ولیکه غتیر شعر دی نه خوخیږي. دا معنا نه لري چې زموږ شاعران د یو ذهني کشمکش کې راګیر دي چې دوی شعر په دی اساس نه چاپ کوي چې تیر شاعری نه خوخیږي.
نه دا منظور نه دی. هغه فکر لور دی اغه په خپل په دې په خو خبرو باندې دوی دا فکر کوي دا دوی یو ډول خاکساریم زګنم خود دا دوی د فکر لوړتیا دي چې ځان دا ډول احساسوي. ما غوي ډیر لوړ خلک دي زه ډیر لوړ شاعران تاسو ته خودل شم چې اغه بيخي د هر نظر سي په دمه دوي ځانګړي فلسفي ترجمانی کوي. اما شعر په دې منظور نه چاپوي یو خود شعر به قدریم شروع دي شای دغه دوی په نظر کې وساتي چې شعر د سره وي ولست شاعین شي خود وهمه خبره داد دا دوی د فکر لوړوالي دي چې دوی په خپل دې پورا او کره خبرو باندې بیا هم یو ډول بیباوري خي بیباوري نه دی خو دا د دوی د فکر د لوړتیا خبره ده. اغازین شاعران چې د دوی په شعرونو شي سل ولم یاسي بس خو حکارت سپکاوی دی نه وي نو دا سي اوتی باوتی پکې وینم چې دوی چې هغه مارکیټ ته راوباسي خو دا د دوی د فکر کمزوري دي څنګه په ولس مانی.
ځاځي چې په شعر او شاعري خو خبرې وکړي خبرې رانه وګدې سوې خو بیا هم ستا شاعري تر غرزو کې یو خوش رنگېدل یو نوې غزل راته وای.
زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل می پزړ ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي.
د بنګنه نه مطلب
د بنګنه نه مقصد می دغه هوایي سارګره تیارا چې کوم دی پیلوټه تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پويګم بس خلمبه ده چې همیش مله بدن ګرځي او ستا د دیدن واده په هیڅ وخت کې را لنډ نه شوه ته وا په چپه د زما د غړې ستنه ګرځي او راته زما د خپلې دوه کې صدا غیزه وکړه زما په زړه کې به ترڅو د غپختنه ګرځي د دنیا بلې هرې چارې زلتو مندلو بس یو مینه د جانان چې پټمنه ګرځي او مای بیخی د فاکیدلو هڅه نه د کړي ستا د دوستۍ داغ می تروسه په لمنه ګرځي بیا دینونه مجبوروم راته صفاو وایا کستا په زړه کې چری کرکه لخوګمنه ګرځي.
مننه خوګمن صاحب، ډیر ښه بیتونه په لنډو یو بل غزل یا کتره تواوري
کتاب در تواوره وم. اوس د ځان پاړون پریکړې ناجیز یم، چې می کومه چاره بده کومه ښه ده، خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستی یو حسینه شاندو کده او یو سلوریزه بل دی وای چې تر څو چې مستا کانی زړه تلار کړی نیوی تر هغه به پسترګو کې جړه راټول نه کړم. راهزن بیم خوګمنه رهنما به د قام نه يم په ځان چې دا همه وړه پکتیا راټول نه کړم.
ستاله خبرو ډېر خبرې راوته، ډېر شعرونه مو اوریدل، خو یو شعر بلم راته وای ډېر موده کیږي ما دې شاعری نه دا اوریدل، اوریدونکو تمم نه
ژوند ټول خایسته سرچینه ای لس پرلی اخیستی. ژوند بدرنگ نده، ژوند لمنګ نه بدرنگی اخیستی. د محبت لنوم هما بشر پتیخته کیده، د کرکی تور مبکورا هر یو سړی اخیستی. هغه می هم راته په جرم کې حساب شویده، ما که په ژوند کې چرتا لګرنای اخیستی. او زما په ګوتو کې قلم د قدر وړ پدې ده، ولی چې ما پر خپل ولست ازادي اخیستی. ای له ولپتنه نا خبرو له دوستۍ منکرو په خپل لاس مخ خپل ځان ته دښمنی اخیستی. او د انتقام چلند هم په انسانیت ولاړ وی، د خوګمن ذهن صدر نه پښتونولي اخیستی.
شاعرانو ته یا لیکوالو ته خاص پرختنه یا پیغام
پس شاعر او لیکوال ته می پیغام دغه دی چې موږ تاسو ټول د ولس په وړاندې ډیر لوی مسولیت لرو. یعنی څومره مسولیت چې شاعر په ټولنه کې لري شاید یو پاچا یې د ملک په وړاندې ونه لري. نو د همداسې یو هدف، د همداسې یو مسولیت له مخې باید موږ شعر ولس ته ولیکو، موږ د ولس فکر باید لوړ کړو، موږ هغه جرمونه خرابې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي هغه باید محکومې کو، وی غندو په شعرونو کې د هغوی د جوړښت د سمسمګۍ دپاره باید خپل پن په کار واچوو، موږ یوازې د خپل ذهني تسکین دپاره باید شعر ونه لیکو. شعر د یوه درانه مسولیت له مخې په ټولنه کې باید موږ د ولس ته وړاندې کړو، موږ یو پنځو. که چیرته زموږ په شعر کې دغه هدف نه وي، بهتره خبره دا ده چې بیا شعر ونه لیکو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې د حکمت میوه نومیږي او دا راشي چې پوهی ته رسیدا کافی وخت او صبر غواړي. حکایت لینا شریفی لولی.
د حکمت میوه. یوی خځې د حکمت د ونې د موندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یو رسیدلی سړی ته ورغله، پوښتنې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستی د حکمت څخته نشم؟ رسیدلی سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت ونه ومومې. ښځه یوه بل رسیدلي ته ورغله، هغه هم هغه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوه او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه. ښځې لټون ته ادامه ورکړه او چې پوره 10 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یو باغ ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسیدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 10 کاله او 10 ورځې پس یو ځل میوه کوي.
په افغانستان کې په تیره نیمه پیړۍ کې د پوهنتونونو فارغانو په زرګونو مونوګرافونه لیکلي دي چې ډېر لږ یې چاپ شوي او د علم او فرهنګ په وده کې ګټور ثابت شوی دی. هغو کسانو چې مونوګراف ته اهمیت ورکړ، نه یوازې د خپلې ټولنې د علم او فرهنګ په وده کې برخه واخیسته، بلکې خپله یې هم یوه ګټوره تجربه وکړه چې په کاري ژوند کې په کار راغله او د راتلونکي پرمختګ لارې یې ورته پرانیستلې. محب الرحمن محب له هغو لږ شمېر ځوانانو څخه دی چې د مونوګراف اهمیت ته متوجه شوی او داسې څه یې لیکلي دي چې استفاده ورنه کیدای شي. ښاغلی محب په ډرامه کې د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن په موضوع باندې مونوګراف لیکلی دی چې په کتابي بڼه چاپ شوی او هغه کسان ورنه استفاده کولی شي چې ډرامې لیکي یا غواړي په ډرامو کره کتنه وکړي. له محب الرحمن محب سره د نورګل شفق د مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
محب صاحب په ډرامه کې کرکټر کښنه دا د تاسې د کتاب نوم دی. زه چې څومره خبر شوی یم وایي تا اول د یو مونوګراف د لیکلو هوکړه کړې وه او هغه د اوس د کتاب په بڼه چاپ شو. دا کیسه یې راته وکړه څنګه مو دغه موضوع وټاکله او کله کله ځینې ځوانان د مونوګراف په لیکلو کې چې کله موضوع ټاکي ډېرو ستونزو سره مخ وي. تاسې څومره ستونزو سره مخ شوئ؟
شفق صاحب زه چې د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د لومړي سمستر محصل وم نو ښه مې وبلله چې مخکې له مخکې نه موضوع په زړه پورې موضوع او دلچسپه د محصلینو او د ځینو رسنیو د ګټې وړ موضوع وټاکم. په هغې باندې ښه کره کار وکړم، ښه کار ورباندې وکړم، سوچه کار ورباندې وکړم او یو داسې مونوګراف وړاندې کړم چې د چپه درد وخوري. نو هماغه وه چې دا موضوع مې د استادانو سره شریکه کړه. موضوع نوې وه، مشخصه موضوع وه او واقعا ډېر کار ته یې اړتیا وه. نو هماغه و چې په دې موضوع مې ډېر کار وکړ، خپلې څو کلنې تجربې مې پکې شریکې کړې، څه مې چې په دې اړه لوستي وو، کوم کتابونه له کومو ډرامه لیکوالانو د ډرامې په اړه د نظر له خاوندانو مې چې څه زده کړي وو په دې کتاب کې مې ځای په ځای کړل. او هماغه و چې دا کتاب د مونوګراف په بڼه ومنل شو، د لسان سند مې ورباندې واخست او دا ارزښت یې درلود چې باید چاپ یې کړم.
د دې ځینو نورو غونډې یعنی تاسې مشکل سره مخ نه شوې د مونوګراف په لیکلو کې؟ لکه مقصد مې دا دی چې استاد یا موضوع رد کړي او وایي چې دا موضوع زړه ده یا دوی خوښه نه شي، څنګه مو ورباندې ومنل؟
د ځینو استادانو د خوانه په لومړي سر کې دا نظر و چې ته به د دې موضوع تر اوږده ونه شي وتلای، ځکه موضوع یوه مشخصه موضوع ده او یوازې د کرکټر په اړه به سخته وي، هغه هم د ډرامې د کرکټر په اړه به ډیره سخته وي چې یو څوک د یو مکمل 50 یا 60 صفحې مونوګراف بشپړ کړي. خو ما چې کومه تجربه درلوده او کومه مطالعه مې درلوده په ځان کې مې تر ډیره دا وړتیا لیدله چې دا مونوګراف به زه بشپړ کړای شم او حتی د کتاب په بڑا به ام چاپ کړی شم چې مینوال ترې استفاده وکړي.
خاډیر خو ما اوریدلی چې استادان کله کله د مونوګراف پر ادولو کې فرزند زینې د کوونکی ور سره یا محصلان چې دی هغه ستونزې سره مخ وي، یو موضوع وایي استاد لخوارت شي ورته چې دا زړه دی. دغه سي تاسو په وخت کې یعنی تاسو یو دوه کال پخوا فارغه شوی یا یو کال پخوا، کومې دغه سي ستونزې وي؟
شفق صاحب زه هم د داسې ستونزو شاهد یم. څو ډوله ستونزې وي، علتونه یې کېدای شي بیان کړم. لومړی دا چې د استادانو د خوانه به خپله موضوعات له شاګردانو سره نه شریکېدل، هغوی خپله نوی فکر نوې سوژې نه درلودې چې محصلینو ته یې ورکړي او هغوی کار ورباندې وکړي او داسې سوژې وي چې ټولنه واقعا ورته ضرورت ولري. بل ستونزه دا وه چې هغه محصلینو به چې د یوه ژوندي لیکوال شاعر او هنرمند پاړه د مونوګراف د لیکلو تابعیه وکړه نو استاد به ردوله. دوی نظر بداو چې باید د مړشوي لیکوال پاړه تاسې لیکنه وکړي، مونوګراف ولیکي او کره کتنه ور باندې وکړي. زه به تر ډیره د دې موضوع سره مخالف وم، ځکه چې کومنګ د یو ژوندۍ لیکوال پاړه، یو ژوندۍ شاعر پاړه او یو ژوندۍ شخص پاړه کره کتنه کوو، ممکن تر هغه ډیره په زړه پورې ډیره پر ځای کره کتنه وی لکه چې د یو مړ لیکوال پاړه یې کوو. ځکه شعر چې دی، هنر چې دی، بیلابېلې معنی لري. د خپل لیکوال پنځون کې د پاره یو معنا لري، د لوستون کې د پاره بل معنا لري. راځي داسې کره کتنه وکړو چې پنځون کې بیرته ځواب په لاس راکړي. که دا ډول کره کتنه کوو خپل به مو د لیکوال او پنځون کې سره یو لویه نیکی دا کړی وي چې هغه اړخونه به ورته په ګوتو کړی وي چې دای پکې سست دی، کمزوری دی او په نورو لیکنو کې به د هغه کمزوری مخه نیولې وي.
یو بل هم ده چې فرضاً په یوې موضوع کې لس کالم پخوا کار شوی هلته ردیږي وینا په دې کار شوی که نوي تغیرات راغلي وي څوک نه پرېږدي؟
بالکل، تقریبا ډیر داسې موضوعات دي چې نن ورځ ډیر نوي نظریات یې په اړه وړاندې شوي دي. پوهانو لیکوالانو پکې ډیر کار کړی دی او په دې ارزي چې نوې ورځ په ورځ نوې تازه لیکنې ورباندې وشي، کره کتنې ورباندې وشي، نقد ورباندې وشي، وڅېړل شي. ځکه ادب چې دی، هنر چې دی، شعر او شاعري او لیکوالي چې ده، ورځ په ورځ نوی کیږي، نوی سوژې ورته راځي، نوی پیغامونه پکې لیږدول کیږي او نوی سکښتونه خپلوي. نو پکار ده چې که په یوه موضوع، په ګټوره موضوع لس کاله پخوا یو کمزوری مونوګراف لیکل شوی وي، نن دې بیا ورباندې ولیکل شي، سبا دې بیا ورباندې ولیکل شي او بله ورځ بیا، خو داسې لیکنه، داسې مونوګراف دې ورباندې وشي چې نوښت پکې وي، د پخوا سره پرتله شوی وي، د همدې کیسې، د همدې موضوع لړۍ پکې ښودل شوی وي او نوي څه تغییرات چې په دې برخه کې راغلي دي هغه پکې ځای په ځای شوی وي. فکر کوم ډیره به ګټوره وي.
ښه، محب صاحب، اوس راځوي تاسې کتاب ته. عنوان خو دی په ډرامه کې کرکټر کښنه، نو که اوریدونکو سره شریک کړئ چې په ډرامه کې یو کرکټر څنګه ایجادیدلی شي.
شفق صاحب، د ډرامې ژانر چې دی په مجموع کې په پښتني ادب کې ډیر تر سترګو تر نظر لویدلی ژانر دی. متاسفانه تر ډیره پښتانه یا افغانان ډرامې او طنز ته د ټوکو، ټکالو او رشخند او مسخرو فکر کوي.
په دې سره کله وایي چې ډراما دې جوړه کړې ده.
بالکل همداسې ده. ډرامې ته د یو قوي پیغام، د یو قوي سوژې او د یو ښه فکر د لیږدولو د وسیلې په توګه نه ګوري. همدغه ده چې زموږ کلتور تر نن ورځې پورې د نورو په فرهنګ چلیږي، د نورو په ډرامو چلیږي او د نورو په سریالونو چلیږي. که موږ دغه خپل لیدلوری تغییر کړو، موږ خپل نظر ته یو ځل بیا کتنه وکړو، ډرامې ته د پیغام د لیږدونکي وسیلې په توګه، د شعر په څیر، د لیکنې په څیر او د یوه هنر په څیر فکر وکړو، ډیر څه به خپلې ټولنې ته وړاندې کړي وي. په دې کتاب کې چې د نوم نه ښکاري، په ډرامه کې کرکټر کښنه، یوازې په دې بحث راټول دی چې څنګه په ډرامه کې او یا هم په نورو نثري ژانرونو کې کرکټر وپنځوو، کرکټر ایجاد کړو. خپله کرکټر کښنه چې ده، خپله د کرکټر ایجاد چې دی، د نثري ژانرونو په ځانګړې توګه د ډرامې چې یو نندارېز او لکړنو نه ډک هنر دی، ستنې جوړوي. که کرکټر موږ ایجاد نه کړو، ډرامه به نه وي، بل نثري ژانر به نه وي. نو کرکټر یې د نورو عناصرو په پرتله ډیر مهم دی. په دې کتاب کې په پیل کې د ډرامې په جوړښت، پیدایښت، ډولونو او تاریخ باندې یو څه رڼا اچول شوی ده. ورپسې نور ټول مکمل بحث د کرکټر ایجاد ته ځانګړی شوی دی، د کرکټر ډولونه، د کرکټر بودونه، د کرکټر ایجاد، چې د کرکټر تر ایجاد لاندې مختلف موضوعات نور ځای پر ځای شوي دي، چې خپله د کرکټر کې څنګه کشمکش پیدا کړو، د قوت او ضعف نقطې کومې دي، درونی او بیرونی او له دې دواړو نه د یو جوړ شوي بود ځانګړنې او یو مکمل تصویر څنګه وړاندې کړو په ډرامه کې، د کومو موضوعاتو دپاره کوم ډول کرکټر انتخاب کړو، د کرکټر بیوګرافي څنګه باید جوړه شي، نوم څنګه ورته وټاکل شي، په کوم موقعیت کې، په کومه فضا کې، په کوم حالت سرګند شي. دا فکر کوم هغه موضوعات دي چې تر ډیره په ډرامه کې، په یوه ښه ډرامه کې د بحث وړ دي. موږ باید کرکټرونو ته چارې، فعالیتونه، پیښې او موضوعات په هماغه ډول وسپارو لکه څنګه چې په حکومت کې کار اهل د کار ته سپارل کیږي او هغوی په ښه توګه پر مخ وړي. که هغسې ونه شي، بیا به نظام ګډوډ وي. که ډاکټر ته مو د انجینرۍ دنده وسپارله، نو له هغه نه د ښې ترسره کولو تمه باید ونه لرو.
اوس که لږ په ساده ټکو راته ووایه چې فرزن زه غواړم ډرامه ولیکم، ما ته به لارښوونه څه وي چې که زه کله یو کرکټر په کیسه کې ایجادوم، څنګه دغه خویونه څنګه ورته وټاکم؟ تاسو ویل چې نوم ټاکلو کې دقت په کار دی، او کوم فعالیتونه چې دی کوي؟
شفق صاحب، په پیل کې باید د ډرامې موضوع، پیغامونه او په ټوله کې د کیسې یوه خلاصه، یوه خاکه باید جوړه شي. کله چې هغه جوړه شوه، بیا پوهیږو چې کوم ډول کرکټرونه یې پر مخ وړلای شي. هماغه پخوانۍ موضوع چې کار اهل د کار ته بیا سپارلی شو، کولای شو چې د خپلې ټولنې اشخاصو ته فکر وکړو، انسانانو ته فکر وکړو، چې یو مستري، یو ډاکټر، یو بزګر څه ډول یو شخص وي، کوم خویونه ولري، دا ټول باید د هماغه کرکټر تر نامه لاندې ولیکو، له ځان سره یاداشت کو. کله چې د کرکټر دپاره مخینه جوړوو، د هغه درونی خاصیتونه، خویونه، بیرونی خویونه او خاصیتونه یې ما په دې کتاب کې پوښتنې راوړي دي چې د یو کرکټر د ایجاد پر وخت مطرح کیږي او لیکوال باید هغې ته ځواب ومومي او هغه یې په کرکټر کښنه کې ځای پر ځای کړي. په مجموع کې خپل د کرکټر دنده څه ده، خپل دوستان دی هغه په اړه څه نظر لري چې دی څنګه انسان دی، دښمنان یې، رقیبان یې څه نظر لري، یعنی طبعا دوستان یې د قوت ټکی را لټوي او دوستان یې د ضعف ټکی را لټوي چې د همدې نه
دښنه یې د ضعف
بالکل هغه یې را پیدا کوي. او په دې ټولو کې دوه مهم عنصره، دوه مهم ټکی، هغه یو هیله ده او بل ډار دی،
یعنی چې د هیلی ته پر رسیدو کې ځینو ډار یا ځینو خنډونو سره مخ کیږي.
بالکل، دې ته غواړم لږ تشریح ورکم، ځکه چې دا دوه مهم عناصر دي. ډار همیشه دوه ډوله دی چې موانع د ټول پکې داخليږي. یو خپل د نننۍ درونی ډار دی، ویره ده، بزړتوب دی، هیجانی ده، غصه ده، بل دی بل دی بل دی.
یا فرزند چا سره دی پزړی کې دی مینې احساس دی چې نشي وي.
بالکل بالکل، یا هم مثبت راتلی شي او هم منفی راتلی شي. بل بیرونی خندونه دي چې هغه ډیر وخت تا نه پریږدي چې هغه هدف ته چې ټاکلی دی هغه هیله دی چې ده هغې ته ورسیږي. نو همیشه ټوله ډراما چې ده د همدې دوو جزونو نه، د همدې دوو عناصرو نه، د دوو خویونو نه زیږیدلې ده، چې یو ډار دی یو هیله ده. زه مثال درکوم، یو ډیر لوړ غرته، ډیر دنګ غرته چې ډیر خطرناک وي، ختل ورته ډیر له ستونزو ډک وي، تر هغه غره پورې ختل د یو چا هیله ده، یو ارمان یې دی، او ممکن یوه مسابقه وي چې باید هغه غرته وخیژي او مډال وګټي. منتا دا ویره همیشه ورسره وي او دا یې خنډ ګرځي چې ممکن راوبلویږي، مړ به شي، تیږې به ورباندې راولویږي او یا به نورو ستونزو سره مخ شي. نو همیشه دغه هیله او دغه ډار چې دی دا په ټکر کې دی. کله چې په ټکر کې شو پیښې رامنځته کوي، انرژي ورکوي، خو داسې مخ ته ځي چې با تدبیره مخ ته ځي او هغه ارمان چې کوم دی هغه ورته ډیر با ارزښته کیږي.
لکه که زه ووایم چې فرزند داسې وي لکه یو تږي انسان ته توبه ښکاره کوي، بیرته یې ورنه لرې کوي، بیا ورته ښکاره کوي خو ورکوي.
بالکل، فکر کوم که خنډونه نه وي، ډار نه وي او یو څوک په اسانۍ خپل ارمان ته ورسیږي، ژوند به ډیر بې معنا وي، د هغه ارمان ارزښت به په صفر کې ضرب وي. او که چیرته یو څوک د زندان تر میلو نه وي رسیدلی، آزادي به ورته بې معنا وي. که وږی شوی نه وي، تږی شوی نه وي، د اوبو خوړو خوند به ورته ارزښت نه لري. او همداسې دا نور معنوي او مادي او نور دنیوي اهداف تر واخله، نو ځکه یې ارزښت په دې کې دی.
ښه، محب صاحب، تاسو ویل چې یو هیله وي او بیا یو ډار ورسره وي، نو په دې کې ظاهره خبره ده چې یو کشمکش ایجادیږي. په خپله دغه یو تلوسه یا دغه کشمکش څومره هغه زړه راښکون ورکوي ډرامې ته؟
خپله ډرامه چې ده، د ډرامې تلوسه چې ده، د ډرامې په زړه پورې والی چې دی په همدې کشمکش کې دی. همدا کشمکش دی چې پیښې رامنځته کوي او ډرامې ته ادامه ورکوي. که پیښې رامنځته نه شي، ډرامه عمل ته پای ته رسیږي. که کشمکش نه وي، خنډونه مخته را نه شي، نو طبعا ډرامه پای ته رسیږي. دا خنډونه همیشه دوه ډوله وي. یو مخکې مې وویل چې درونی خنډونه دي، خپل وجود کې بعضې خواص دي چې سړی نه پرېږدي د خپل هدف پر لور ګام واخلي، او بل بیرونی خنډونه دي چې نور درته مانې ګرځي. خو د دې دواړو پر وړاندې مبارزه پکار ده. ځینې داسې ډرامې مخکې مروجې وې چې یوازې یو کرکټر به یې درلود، خو په عین حال کې به دوه کرکټره وو. یو به خپله دی، یو هڅان څوک وو چې د ارمان په لور لاړ شي او ځان ورته ورسوي، او بل به د ده خپل وجود، خپل وجود کې نغښتي بعضې افکار، بعضی فکرونه او بعضی خصوصیات د ده رقیب ګرځېدل او دی به یې نه پرېښوده. یا به یې د خپل دوست، خاوند او د بل د افکارو سره کشمکش و. همیشه به د هغه سره په جدل کې و، د هغه افکارو د غلط ثابتولو او ناکامولو مبارزه به یې کوله. ډېرې داسې نمونې هم شته په ډرامه کې، په نړیوالو آثارو کې، په نړیواله ډرامه کې، د نړیوالو ډرامه لیکونکو په آثارو کې چې خپله کرکټر به د نورو د افکارو سره مبارزه کوله، کشمکش به ورسره و. ډیره یو تخیلی، ډیره یو پر درونی خصوصیات او بیرونی خصوصیات باندې ولاړه مبارزه بوه او ډراما به ډیره په زړه پورې وه. هماغه دی چې کشمکش خپله پیښې ایجادوي، ډرامې ته ادامه ورکوي او په زړه پورې کوي.
محب صاحب، خبره په ډراما کې د کرکټر ښه نه ده. ډېرې ډرامې یا فلمونه موږ ګورو چې په هغه کې کرکټرونه هم وي، ډېر کرکټرونه به وي پکې، خو هغه ډراما یا هغومره خوندوره نه وي یا هغومره کامیابه نه وي. د دې علت په څه کې دی؟
زما په اند په هغه ډرامو او هغو آثارو کې کرکټرونه نه بلکې جسدونه درول شوي دي. کرکټر په دې معنا نه چې یوازې سمبولیک ډول دی د یو چا نوم وي. کرکټر په هغه عنوان چې هغه دی د هماغه اړوند خصوصیاتو چښتن وي، ژوندی جسم دی وي او د ژوندی انسان په څیر دی، په ټول توان او قوت سره هماغه فعالیتونه، هماغه پیښې او هماغه سوژې پر مخ یوسي. ډېر ځله چې ډرامه لیکوالان او د نورو آثارو پنځونکي، د نورو ژانرونو پنځونکي په خپل ژانر کې ناکام پاتې کېږي او د شهرت پوړیو ته نه رسیږي، مختلف عوامل لري. یو دا چې په پښتو ډرامو کې تر ډېره له بده مرغه کرکټر کښنې ته هیڅ پام نه کېږي، یوازې نوم ورباندې ښودل کېږي. بودونه، خصوصیات، د نوم په انتخاب کې، کشمکش په برخه کې، دا چې یو بل ته ورته نه وي، دا چې په کومو موقعیتو کې دوی راڅرګند شي، دا چې څه ډول خواص ولري، دې ته هیڅ توجه نه کېږي. ډېر ځله په مصنوعي ډول د کرکټر په بیروني یا ظاهري بود کې یو څو محدود خصوصیات ځای کېږي چې هغه د هغه په کړو وړو کې، د هغه په درونی احساساتو او افکارو کې تظاهر نه مومي. هماغه ده چې کرکټر ناکام دی، یوازې لیکوال ورته نوم ښایي دی چې دا به دنده یې به د بزګر وي، خو په ژوند کې بزګري نه ده کړې، لاس او پښې یې اوس هم تڼاکې نه دي، په پوله د ډوډۍ د خوړلو خوند یې تر اوسه په خوله کې نشته،
یا د پټیو کې د مګو مخې نه دی نیولې چې پټۍ خراب نه کړي.
بالکل،
یعنی تاسو مقصد دا دی چې هغه اوریدونکی یا لیدونکی د ډرامې باید هغه کرکټر په خپله حس کې، چې یعنی بې له دې چې د هغه نوم نه وپوهېږي، باید حس کې چې دی څنګه کس.
بالکل، یوه کرکتونکی وایي چې په ډرامه کې او په مجموع کې په ټولو ادبیاتو هنرونو کې وای وای ما وای خیا، یعنی دا ډیر ډیر یو مهم ټکی دی چې موږ تاسو باید په خپل کړو وړو کې یو څه واغو، ځای پر ځای کړو، ټولنې ته وړاندې کړو. دا به نو یو خالص سوتون نصیحت په ډول نه وي، په عمل کې به هم یو چاته ښودلی وي چې زه هم دا کار کوم، د ځان دپاره مې هم خوښ کړی دی، راشه تیم وکړه.
یعنی معنا دا چې فرزن زه باید ونه وایم چې پلانې نیک سړی دی، باید دغسې خلکو ته وښیم چې یا یو لون ته لاره ښیي یا یو بل بېوسه سره مرسته کوي چې خلک خپل وپوهېږي چې دا نیک انسان دی.
بالکل بالکل، دا د تبلیغ د یو چاته د ورزده کولو ښودلو یوه تر ټولو ښه لاره ده چې یو څه په عمل کې ور وښایو، یوازې په خبرو به هغه شعار ته پاتې شي او عملي جنبه به ونه لري، ځکه چې زموږ ټولنه طبعا هغو ناصحانو خرابه کړې ده چې نورو ته وعظ او نصیحت کوي خو په خپله په خارق العاده ډول هم هغه کار نه ورنه صادرېږي، نو ځکه عملي جنبه یې کمه ده او په ټولنه کې کوم مثبت بدلون نه راځي.
تاسو د هغه په اړه ډېری خبرې وکړې، د نوم انتخاب په اړه کله کې راته واضح کې فرزن که زه په یو کرکټر باندې د جابر نوم ګدم ور باندې، یعنی ضروری ده چې هغه د بیا هم داسې سخت زړی انسان وي یا ډېر داسې غصناک انسان دی وي؟
ډېر ځله نومونه چې دي خپل هغه د مانا سره، د یو کرکټر کړوړه چې دي د هغه د نامه سره یو ارتباط او رابطه لري. ډېر ځله قهار او جبار او دا کرکټرونه، دا نومونه د هغو کرکټرو دپاره ټاکل کېږي چې غصناک، قهرجن رول پر مخ وړي، خو ځینې داسې کرکټرونه دي، صمیم، نصرت، بلوبل هغه معمولا د آرام خلکو د پاره ټاکل کیږي. دا ډیر رول لري. کوم د کریکټر یو نوم اورو باید هغه څیره هغه کواره زموږ په ذهن کې هغه کړوړې زموږ په ذهن کې مجسمه شي او په ټوله معنا دی هغه بیرونی خواص او درونی خواص ټول زموږ ذهن ته زموږ سترګو ته ودرېږي چې دا هغه کریکټر دی او دا ډول صفات لري.
ډیر من محب صاحب تاسو دغه دی یو مونوګراف په هیله مو یو ډیر ګټور اثر رامنځته کړي. ځینې ځوانان دي خصوصا چې کله د ادبیاتو پوهنځي نه یا نورو پوهنځیو نه فارغېږي دوی یا مونوګراف په بل چا لیکي یا یې په پیسو اخلي یا یو چا نه کاپي کوي یوازې دې پاره چې اغه خپل د ډیپلوم دفاع ور باندې وکي. یعنی تاسو غونډه کار بنه کوي چې بیا راتلونکي کې یو فکر ورسره وي چې زه به دا کتاب بیا چاپ کوم او دماغ به ته یو اثر رامنځته شي. دغه ځوانانو ته څه وایي؟
شفق صاحب زه د دې کار سخت مخالف یم. په مجموع کې تقریبا 80% محصلین دي چې مونوګرافونه تر سر تیروي هسې یوازې سند ور باندې اخلي. متاسفانه ځینې له نورو پانتونونو نه راوړي ځینې په بل چا باندې لیکي او ځینې هم له نورو نغلا کوي. لکه څومره چې یو پانځای لوستل د پانځي ټول مضامین زده کول ګټور دي ممکن تر هغه نه په زیاته کچه د یو ښه مونوګراف لیکل ګټور وي. ما ته ثابته شوه چې که په محصلینو باندې قوي مونوګراف ولیکل شي زحمت ور باندې وایستل شي دوی به بیکاري په سترګو ونه ویني. ټول پانځای به د یو مونوګراف په لیکلو سره په عملی ډول تمرین کړی وي د هغه موضوعاتو چې زده کړي دي په تیوریکي ډول د هغې د عملي کولو او د یو اثر په توګه د رایستلو لاره چاره به زده کړي وي. فکر کوم دا به د محصلینو سره یو لوی احسان وي او لویه نیکي به وي چې هغوی ته ښې سوژې ورکړل شي د ښو سوژو د انتخاب پر وخت یې مخالفت ونه شي او د مونوګراف موضوع ډیره جدي ونیول شي.
ډیره مننه.
له تاسو نه مننه.